مساوی دارویشون که ستامه به ما این کمک
دامی روختی ریاست در درملو پا برخه که زموب سر امرسته کرده خود روختی خدماتو او پارو پا برخه که استون زیل رو
د نثار احمد په نوم لیوار وا پو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاس تراولونو غیدلې یو
تازه د ځان د پاره خې افتخار ګڼم چې یو نفر معتاد جوړ شي نو د حد اقرن د 15 اشپګ نفرو فامیل د پاره یو خدمت کولې شي
د وحید الله په نوم یو معتاد وای چې ماشومان می څوش پی وږي وي د سوي دي
د کورونې نه یو زه جدایم نو ټول یو ځای دیم دوه عمل خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست موزه کا تاسو راغلم
زپو نشوم سپی خدا
بس پختنه مکوا ډیره په دره پی خدا
سپینا خبره وکړه څه خبره ده
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د هند ایران او پاکستان امنیتی مقامات له افغانستان څخه د درې هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی په دې لړ کې د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په وروستیو اونیو کې د پاکستان له لارې د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی له بلې خوا د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي خو دا مني چې اوس هم له ځینو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په وروستیو اونیو کې 2000 د نشئی موادو لویه برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد په هند کې ونیول سول دا هغه مواد و چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ له لارې هند ته قاچاق شوي و د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار وروسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشئی مواد قاچاق کوي که څه هم د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژۍ او میکانیزم نوم نه یادوي خوای خپل ځواکونو ته امر کړی چې د نشئی موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکی ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي
د مخدره موادو د انتقال او تجارت او په دې ضد باندې موږ ګامونه اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي البته ځینې لارې کدې چې ویسي حساب لوبرو لار نه څوک اړې قاچاق باندې تباه لري نو خو جلا موضوع خو موږ خپل ځواکونه ټول مذهب کړی دي چې دا داسې تجارت مخه ونیول شي
که څه هم د طالبان حکومت ته کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعال کړي او د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان سوې پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یو پاکستاني لارې کې بار شوي او له افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کېدل خو د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یو ځانګړې مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لمړیو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي خو له هغه وخته بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه رسمي اعلان نه دی سوی له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ډېره بریالۍ وي
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشئی توکو د کرلو مخنیوی کولی شي خو دا په دوی پورې اړه لري دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي
د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې هغه د میاشتنۍ راپور چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوه ولایت شور سوی و چې د نشئی موادو ډېرې پیښې درلودې خو په وروستیو څلورو میاشتو کې د دې ولایت د نشئی موادو په اړه څه نه دي خبره شوې
آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوی ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای سي. یو قسم یې همدغه دی چې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوب وړ حالات لري، که چیرې خوب وړ حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالی اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومرونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کیدلی سي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کیږي، د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیاتې پکې.
آیا پوهیدلاس؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په ځینو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوي وو، اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي، خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بسترې کولی. هغه معتادی میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلې وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
سوریا چې بڼه یې ژیړ اوښتې او کمزورې شوې، تر ډېرو ستونزو وروسته وکولی شوای چې ځان د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ښځینه معتادینو په روغتیایي مرکز کې بسترې کړي. دا هغه مرکز دی چې له 4 میاشتو راهیسې تړل شوی و. سوریا چې دا یې شپږم ځل دی په زرنج ښار کې د معتادینو په روغتیایي مرکز کې ځان بسترې کوي، وایي دا مرکز د ښځینه معتادینو لپاره د نشې پرېښودلو او له دې ستونزې د خلاصون یوازینی لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله به چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشه یي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس 4 کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسیږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي، خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به اوران و. دا مې شپږم ځل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترووم. اوس نشو ډېر ستومانه کړی یم، مجبور یم چې نشه پرېږدم.
د طالبانو د حکومت راتلو سره د حکومت د ځینو نورو برخو په څیر د ښځینه معتادینو مرکزونه د 2 میاشتو لپاره وتړل شول او بسترې شوي ناروغان هم کورونو ته واستول شول. خو په وروستي اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالی، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د ښځینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي، خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستري کوي.
دا مې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هره ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړو چې بستري کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولی.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وایي که څه هم دوی لږ امکانات په واک کې لري، خو بیا یې هم د 2000 معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال به خاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې، خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوې او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویو ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشي موادو د مافیایي ډلو لخوا د ګواښونو او خنډونو ترڅنګ ځینې نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکوونکي ورسره لاس او ګرېوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولې ځینې ډاکټران، ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له دې سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستې کوي، په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د یوې نادولتي موسسې له داسې کارکوونکي سره مرکه کړې چې نږدې 25 کاله یې د معتادینو لاسنیوی کړی او د نشې پرېښودلو په برخه کې یې مشورې ورکړې دي. له نثار احمد څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې یې دومره ډېره موده د نشې موادو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې زه کله ماجر شوم یوه اندازه معتادین چې ما ولیده دی په کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې به ناست و، نشې به کولې، د خپل پامین لم لري او د مهاجرت ژوند مو نو ما د دې نه ډېر رنځ جوړو. په دې خاطر بیا حاضر شوم چې سبا د دې خلکو خدمت وکړم. په همدې لحاظ باندې 1999 کال کې زه نجات سنټر ته راغلم. شون ما پاپلته کې یو څه روان شناسي ویلې وه او د هغې په اساس زه راغلم. ما امتحان ورکړ او زه دې سنټر کې جذب شوم. منحیث د یو سوشل ورکر به کار کوو، بیا وروسته د هغې نه زه د کانسلر د پوست ته راغلم او په هغه کې ما ډېره دلچسپي لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر شوم بیا او ما د معتادینو سره به کار کوو. ما به معتادین تشویق کول چې دا نشي پرېږدي.
دا چې معلومیږي چې تاسو تقریبا نږدې 25 کاله دې برخه کې کار کړی ده، د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډېر وخت په دې برخه کې له معتادینو سره په کار کولو کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره ښه افتخار ګڼم چې که یو نفر معتاد جوړ شي نو دا حد اقلن د 15 نفرو پامیل د پاره یو ښه خدمت کولی شي او سالمه کېږي، هغه پامیل خوشبخته کېږي. په همدې خاطر زما دلچسپي ډېره زیاته وه چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د معتادینو سره په کار کولو کې له کومو ستونزو سره مخ شوي یاست؟
ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شوي یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د مالکانو د خوانه موږ سره ډېر زیات مشکلات وو چې موږ به چېرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکوله او په همدې خاطر باندې حتی پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پرېښوده چې موږ دوی سره کار کړی دی. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل معتاد چې به جوړ شو او هغه چې به بیا موږ نه برخصت شو یو موده بعد به بیا دا دوباره معتاد کېده. ډېر ټرانس په مې د دې نه ولو چې ولې دا بیا دوباره معتاد شو. او مثبت اړخونه دا و چې که دی به جوړ شو نو زه به خوشبخته وم. زما به فکر کوو چې دا یو پامیل خوشبخته شو او خپل پامیل دپاره بیا هغې سالمه کار کوه، پامیل به خوشحاله او دعا به راته کوله.
دا د معتادینو ترشا یا د نشي موادو ترشا د نشي موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغوی خو نه پرېږدي چې معتادین دې روغ شي، ځکه که دوی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ، د دوی د بازار ور خرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډېر زیات. حتی په دې باغ علي مردان کې موږ ته داسې اختارونه هم راکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړئ چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو به زموږ نه ژوندي ونه ګرځئ. زما ګټه وټه خو ټوله په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډېر زیات کوشش کوو چې موږ د دې منطقې نه وشړي. بلې په دې باغ علي مردان کې حتی موږ ووهل شروع، موږ وټکول شو. حتی مینونه یې راوړل زموږ موټر ته ایښوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علي مردان ساحه کې چې هلته یو ډېر غټ اسپاټونه واقع وخت کې موږ یې دغه منطقې نه څوک راته شړلی استو، بیا موږ هلته تللی استو، بیا مو ته عذر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه، بیا پولیس یو څه حمایت زموږ کوو او بیا په اجازه راکوله.
د دومره زیاتو خنډونو سره سره تاسو ورسره مخ خواست، د دې راز په څه کې و؟ ولې له د خپل کار کولو څخه نه پښېمانه کېداس؟ ولې نه پر شا کېداس؟
نو په دې خاطر چې زما دلچسپي هم د دې سدا وه چې یو معتاد جوړ شي لکه بسته یو پامیل جوړ شي. او زما لپاره دا ډیر غټ افتخار و چې زه یو پامل ته نجات دغه نوار کم دغه معتادیت نه چې ما د دوی سره کار کوم تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استیګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استیګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاست او معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمند په صفت؟
بلی مخامخ شوم. ډیر خلکو راته ویلي چې ته خو هم پوډري. ما ورته زه دا افتخار کوم چې زه د پوډرینو خدمت کوم او د پوډرینو زه د بدې لار نه ښې لارې ته راولم او هغه نشه یا معتادیت پرېږدي او هغه سالم انسان جوړ چې دا ډېره یو غټه خبره ده زما د ژوند دپاره. تا ته خپلو خپلوانو راته ویل چې تم پوډري، خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغي کې جامع ته سالم تقدیمي کې زه خوشحاله کوم په دې باندې، او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کاله دې برخه کې کار کړی تقریبا. داسې راته ویل شي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي، څومره معتادین به جوړ شوي وي ستاسې د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د مهاجرت نه وخت تر نن ورځې پورې په حدود 6000 او 7000 معتادین سره ما کار کړی دی، او دا دوه کاره ته درې کاره ته بیا معتاد شوي دي، بیا راغلي ماته، بیا جوړ شوي تللي دي. سمانه چې د هغې جملې نه یوه خاطره به زه تا ته دا ویمه چې په 2004 کال کې چې موږ د مهاجرت نه رالو کابل ته، نو یوه ورځ یوه ښځه او یوه ننګورې راله او ما نه اجازه وغوښته چې اجازه ده تاسو 2 دقیقې خبرې کوم ازار ته په راسره ویته. نو هغې ماته وویل چې زما د ازوی معتاد دی او تقریبا 9 میاشتې کېږي ما ورته واده کړی دی، او دا زما ننګور تر اوسه ما سره نجلۍ ده، اوس طلاق غواړي چې زوی دې معتاد دی، تاسو دې معتاد له کړې مه ما له طلاق راکړي چې زه خپل ژوند او سرنوشت کوم معلوم شي. زه ډیر زیات خپه شوم. ما ورته ویل چې مورې ما ته یو میاشت وخت راکړه او انشاءالله دا مشکل به ستا حل شي. خو هغه چې دی ما راوسته او د سره مې خبرې وکړې دی د معتاد سره، دا ما بستر کو یو میاشت وروسته دا جوړ شو، دا ما رخصت شو. یو کال بعد ګورم چې دی ته خدای زوی ورکړی او دا لک دی راغی سره د خپلې ښځې د مور سره کار کوي په دې دانې باغ کې، یو د پلسکاری دکان یې خلاص کړی و. هلته بیا زه ورغلم پښتنې لی، هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی ته هم ډېر زیات خوشحاله او ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم، اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم. نو دغه پامیل چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره وه. د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې چه شی دی چې تا ډېر زیات دردوي، ډېر زیات ځوروي؟
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي، ولس همکاري نه کوي. په دې عقله باندې چې معتاد جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی، یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیل ته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی، ته بیا معتاد شوې، تا همغه پوډري او جوړ نه شول. دا خبرې ما ډېرې ضروري او په دې خبرو زه ډېره په فشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي. خو چې جوړ نه شي بیا دوباره وینم چې دا بیا معتاد شوی دی، ډېر سخت مې ځوروي او خفه کېږم.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له تاریاکو څخه نشه پیل کړه او اوس د ښیښې نشه کوي. وحید الله تر نشې مخکې د کابل او هرات ترمنځ موټر چلاوه، خو کله چې معتاد شو څو ځله د خماري له امله نږدې و چې موټر جینی چپه سي. دا چې وحید الله ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
تر نشې مخکې مې موټر چلاوه، موټر سدسې مې چلاوه، ایرات کابل پلاین یب کور کلی کې او درې څالور متادانو تاریخ کې کول اندی ولای کې حالت تاریخ کوس کول تا ورسه کې نه حالت باندې ور شیرو کال تا باندې ور شیرو کا په دوه خاطر دې ټیک تاریخ کو گرفتار شو. تاریخ کو نه لا 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 دې ټیک موټر کې تاریخ نه کېدل ګوس پیکنیک نور چې بنو وو دې دل تا کابل کې تاریخ خاص تلغه زوی بیا دولت بند کړای وو دې لوړ پولیس افتیتا حالت مو تندرون وز دې تر شا یو کاش پودر وس کا وز دې د خماري دوره کا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه ندی کی ورازه دوه دمه پودر می چې وس کا ول دې خماري مماري می مور کاش ول از دې دا مو ده اسانه نشه ده یو لتر یو هغه دې سبا بیا ورغلل بل ورځ می دې خپل پیسې وخت دې په دوره کم سي متات شو نه پودر وجود میں ڈیر خراب کڑا دی کور ایم غرزا والا ما دا مال تا چول وی دل ما دتی کور نه میم ست خسته شو ل امور پلار تور س بیزار اورونا تی جون می ډیر خراب کلا بی خیت کار می دون خراب کلا چی ان ما تاسو وګوری ز خپل خو پوغ ډریور یم 15 14 کال کی دی ډریورای می چت وګوری تاسو تی خوب خوشی چرا شده ما موټر و چلا وا چی یو پیرای بوزم د مو کور واغه چی ووینی پویگی موټر به تر نه وګرځي د کورونه نه یو ز جدای ما نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند می ډیر په خاطر کې دی یانه ته د تر رسیدلې چې دویش به مم وړ نه وی دریش به مم نه وو ان دوه مال په خاطر دا یو مې شمخ کې د کابل او وطن ما سواریان می بار کل ما خوند کابل او وطن سدسې موټر وو زتی شیشانه و را سره نزدیک کالات چې ور سیدل ما زتی داس خمارید باندې را لستر کې پټ پټ کې دی درې ور موټر لسره کرا سوه وته سرکو تا دو شگو تا چی شو دست خرپای شو دی دو تایرو پراجک شون گیش شونه جدیو چی موتر میکار تا دلان دی غرزه ولی ولی دی باری داغه دیا چی کم این دیوالان می چی وچی نشای نکا ولی ما تا بیو کار پایدو کپس رای که یا بیو موتر را تاونی و یا بی بلا را تاونی و غو پاک را به تا دی ما سکه تکل ایت کس سلام علیکن چی ورسکی بناستم دای براش جیک شو بلتی دا پوشون چی هره سرای مواد بخاطر درس جیک شو بلتی دا دا اعتبار غاتم و پیسی بمیچ کرسته وقتی والا نوی لک دو وقت را غلا و را سره و بوس والا قیو روپی را سره و پوشم چی دنده نیشی تسی دیر بعد بعد خاطری تلارم
دانشای موادو د کفت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، خدای یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. خو دلاور خان که څه هم ښه موړ او شتمن سړی دی، مجید ته هسې د درواغو پلمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجید، او زره ته وایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که رښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډری دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجید زویا څنګه څه پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفر ته ورغلم خو چا پور نه ک
او خدایا دا به څه کوو
څنګه شو د نورې مریضي یو څه نه شو
شه د کومه سواله تر هغه بد بدتر سوه میخې حساب دیږي هیڅ وخت پر لنګواله دومره نه و په تکلیف سوې که ډاکټر ته بونه سو نه جوړېږي هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډري خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دي څه هر څه مو درلوده ټول ستا د دغه غم لړلو نه شور له ناسه ولاړه اوس دومره بیا وسه سورو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
په مور دې څه وشو
په مور دې څه وشوله
مور مې مړه سوه
اوف خدایا کور میں خراب شو دا ټول زمانہ لاسا ټول جیداد میں پونه شو کې لاړ او ځان میں په خپل لاس دومره به تمار راګل چې اوس څوک پور هم نه راګل
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان